په کابل کې د ماپښین 2 بجې سوې. السلام علیکم. د ازادي رادیو د پښتو یو ساعت خبرونه ز فریبا ظاهر د امانه میرزي په تخنیکی همکاري درته وړاندې کوم. په دې خبرونه کې اوریدلی سي چې د افغانستان لوی څارنوالي وایي یوازې په عدلي او قضایي برخورد د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی نسي کدی، بلکې پراخې مبارزې ته اړتیا لري. افغان امنیتي ځواکونه وایي امریکایي ځواکونو له دوی سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې ډېره همکاري کړې ده. نور مطالب هم لرو، خو لومړی خبرونه اورېدای سي. په نړیوالو خبرونو کې راغلي چې د پاکستان د هوایي ځواک قومندان مارشال سهیل امان نن هند ته خبرداری ورکړی چې د کشمیر لانجې له زیاتولو ډډه وکړي او دا مسله دې په جګړه نه بدلوي. او درې ترکیه عسکر د سوریه په شمال کې د داعش وسلوالو په حمله کې ووژل او لږ تر لږه 8 تنه زخمیان شوي دي. دا به وروسته وورو. لومړی به د قاسم سلیمان څخه د افغانستان اړوند مهم خبرونه وورو.
لومړی هم د مهمو کورنۍ خبرونو سرخطونه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه سرتیری ژغورلې دي چې طالبانو تیر کال په فاریاب کې نیولې وه. د افغانستان لوی څارنوال وایي د ښځو سره د تاوتریخوالي دوسیې به په جدي توګه وڅېړل سي او په ننګرهار کې درې تنه له داعش سره د تړاو په تور نیول سوي. دا هم بشپړ خبرونه. دفاع وزارت وایي د ملي اردو هغه سرتیری د طالبانو له منګولو ژغورلې او راخوشي کړې دي چې تیر کال په فاریاب کې د یوې هلیکوپټرې تر بیړنۍ ناستې وروسته نیول سوی وه. د دغه وزارت مرستیال ویاند محمد راتمنش نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه سرتیری تیره شپه د ملي امنیت د عملیاتو په نتیجه کې راخوشي سوی دي. دای وای خوشبختانه زموږ دغه پرسونل د قوس د څلرم تاریخ په شپې د هیواد د اتل ملي امنیت لخوا وشغورل سول.
امنیت ملي قهرمان کشور نجات داده شوم.
تیر کال د فاریاب په پښتونکوټ ولسوالۍ کې د ملي اردو وی الوتکې د تخنیکی اوارز لامل بیړنۍ ناسه کړې و چې ولستن عملی طالبانو اسیر نیول و. د الوتکې په عمل کې درې تنه تیر کال د الوتکې د ناس پر مهال وژل سوی و. د افغانستان لوی څارنوال وایي له شد سره د تاوتریخوالي دوسیې به په جدیت او هر اړخیزه توګه وڅېړي. محمد فرید حمیدی نن پارک کې له شد سره د تاوتریخوالي په مناسبت جوړې سوې غونډې ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د حکومت له لورې له شد سره د تاوتریخوالي د لمنځوړلو لپاره جدي اراده موجوده ده. ښاغلی حمیدی زیاته کړه
خشونت یک معضلې بسیار جدي و اساسي
است افغانستان. دوی وایي تاوتریخوالي په افغانستان کې یو جدي او اساسي معضله ده. ورسره د مبارزې لپاره هم موږ باید جدي اساسي او نظاممند اقدامات ولرو. لدی ورځ مخکې په افغانستان کې لښد سره د تاوتریخوالي د مبارزې په هدف شپږ ورځنۍ کمپاین پیل شوی و. د غور یو شمیر اوسیدونکو نن دغه ولایت د والی د مرستیال محمد امین توخی پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو ویل ښاغلی توخی چې څه موده مخکې د اختلاس په تور له دندې لرې سوی و د غور ولایت د معاونیت لپاره وړ کس نه دی. نوموړی څو میاشتې مخکې د غور له یو شمیر نورو مسؤولانو سره د 112 میلیونه افغانیو د هایفومیل کېدو په تور له دندې لرې کړی سوی و. اخوا د غور والی غلام ناصر خازی وایي ښاغلی توخی د ولسمشر د فرمان له مخې دوهم ځل مقرر سوی او د یوازې کولی سي دا موضوع له جمهور ریاست سره مطرح کړي. او د ننګرهار پولیسو درې تنه له داعش ډلې سره د تړاو په تور نیولې دي. د یاد ولایت د امنیت قمندانۍ د معلوماتو له مخې دغه درې تنه د کوټ ولسوالۍ د بابا کلي اوسیدونکي دي چې په هسکې مینې ولسوالۍ کې نیول سوي دي، خو د دوی د نیول کېدو د وخت په اړه جزئیات نه دي خبره سوي. داعش ډلې هم د خپلو غړو د نیول کېدو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. دا و تر دې دمه مهم کورنۍ خبرونه. د سیمې او نړۍ خبرونه زما همکار فرشته جلالزی وړاندې کوي.
د پاکستان د هوایي ځواک قومندان مارشال سهیل امان نن هند ته خبرداري ورکړی چې د کشمیر لانجې له زیاتولو ډډه وکړي او دا مسله دې په جګړه نه بدلوي. امان په داسې حال کې خبرداري ورکړی چې د هند او پاکستان ترمنځ کړکیچ د زیاتېدو په حال کې دی. سهیل امان ویلي چې که هند د بحران د زیاتولو هڅې کوي، پاکستاني ځواکونه یې هم د مقابل اقدام کولو بشپړ پوهه لري. د پاکستان پوځ وایي چې لږ تر لږه 11 تنه د دوی خواته پرون د هند لوري په حملو کې وژل سوي دي. د هند پوځ ویندوی ویلي چې اول پاکستان د غوره پرته د دوی پر پوستو ډزې پیل کړې وې. درې ترکیه اسکر د سوریې په شمال کې د داعش د وسلوالو په حمله کې وژل سوي او لشته لږه و تنه زخمیان سوي دي. د ترکیه غیر دولتي خبري اژانس دوګان وایي چې ترکیه اسکرو د سوریې په الباب ښار کې د رژیم د مخالفینو په ملاتړ پوځي عملیات کول، خو د دې عملیاتو دقیق وخت یې نه دی څرګند کړی. رویټرز خبري اژانس د صحیح کارکونکو په حواله ویلي چې زخمي اسکر له سوریې سره د ترکیې پر ګډه پوله پرتو ښارونو غازیانتیپ او کلیس کې روغتونونو ته لېږدول سوي دي. د ترکیه د نه شار کې د موټر بم په 14 کې لښتلجه دوه تنه نن ووجل او شپږ تنه زخمیان شو. د ادانا والی محمد دمیر تاس د ترکیه خبری اژانس اندلو ته ویلي چې شایي یوې ښځې انتحاري حمله کړې وي. دمیر تاس زیاته کړې چې 14 د هغه د دفتر په دروازه کې شوې ده. د ترکیه په حکومت کې د اروپایي اتحادیه د چارو مسول د تروریستي حمله بللې ده. د چین دولتي مطبوعات وایي د دې هیواد په ختیځ کې د یوې ودانۍ چې درغولو کار روانو د نړیدو له امله لښتلږه څلوېښت تنه مړه شوي دي. د چین په ختیځ ښار فینګ چینګ کې د انرژي د تولید د مرکز دغه ودانۍ نن سهار پر کارګرانو رانړېدلې ده. د چین دولتي خبري اژانس سینوا وایي چې د هغو کارګرانو شمیر نه دی څرګند چې د ودانۍ تر خرابې لاندې شوي او په پیښه کې د مړو شمیر زیاتېدلی شي. په وروستیو میاشتو کې د چین په بېلابېلو ښارونو کې د داسې پیښو شمیر زیات شوی چې عمده دلیل یې اداري فساد او د انسانانو امنیت ته کمه پاملرنه بلل کیږي. په ځینې مواردو کې د شرکتونو پر خاوندانو تور پولیسوي چې د اقتصادي ودې د کمزورتیا له امله هڅه کوي چې خپل تولیدات زیات کړي او پر کارګرانو فشار راولي. د چین یوې محکمې په وروستیو کې د کیمیاوي موادو په یو ډیپو کې چې په غیر قانوني ډول جوړ شوی وو د سترې چاودنې په تړاو د یوې لوجستیکي کمپنۍ مشر په تعلیق اعدام محکوم کړ. په دې چاودنه کې لښتلژه 103 تنه وژل شوي وو چې ډېر پولیس او د اطفایې کارکوونکي پکې شامل وو. او د اروپایي ټولنې وکیلان به نن په هغه راګیری سره چې تمه ده له ترکیه سره د غړیتوب پر سر خبرې وځنډوي انقرې ته په کور دننه د پراخې ځپنې له امله یو سیګنال ورکړي. د اروپایي ټولنې په قانون جوړونکي ارګان اروپایي پارلمان کې لوی ډلې د هغه وړاندیز ته شا درېدلې چې له ترکیه سره د غړیتوب پر سر خبرې ځنډوي. دغه وړاندیز به له ترکیه سره چې د اعدام سزا بیرته جاري کوي ټولې خبرې پای ته ورسوي. که څه هم دغه راګیری اجرایي بڼه نه لري، خو هغه به پر اروپایي کمیسون چې له انقره سره خبرې مختوري فشار راولي. په عین حال کې د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان تیر ورځ د اروپایي ټولنې پر غړو انتقاد وکړ چې په دې ټولنه کې د ترکیه د غړیتوب په اړه خپل ژمنې نه دي پر ځای کړي. اردوغان نننۍ راګیری ته په اشاره وویل که د هغې نتیجه هر څه وي د ترکیه لپاره ارزښت نه لري. د جولای د میاشتې ناکامې کودتا په ترڅ کې اردوغان په خپل هیواد کې اضطراري حال اعلان کړ او د اپوزیسیون ډلو، خبریالانو او مدني ټولنو پر وړاندې پراخ او ځپونکي عملیات پیل کړي دي چې اروپایي اتحادیه انتقاد ورباندې کړی دی.
خبرونه مولا زادي رادیو اوریدل. د خبرونه کې اوریدای سي چې د افغانستان لوی څارنوالوي د شوزو په وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي یوازې په عدلي او قضایي چلن سره نسی کېدای، بلکې دا یو پراخ مبارزه غواړي.
تنها برخورد جزایی و عدلی و قضایی با پدیده خشونت در افغانستان نمیتونه خشونت را کاهش بده، بلکه در مجموعه از تدابیر تقنینی، قضایی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما با پدیده خشونت در افغانستان مبارزه کنیم.
افغان امنیتی ځواکونه وایي امریکایي ځواکونه له دوی سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې ډیره همکاري کوي. ولی په افغانستان کې شزی تر ډیره په خپل نوم فیسبوک نسی کارولای، په دې اړه یو تفصیلی راپور لرو. او په دوهمه نیمه کې سپورت او کورکلې دوه ونیس پروګرامونه دي چې اوریدو ته تاسو راوول. دوستانو تاسو د ازادي رادیو او ری ازادي رادیو هر ورځ د سهار لوو د ماښام تر وو بجو په منځنۍ چپ دولس شپږ نوي او د اف ام پرسل اشاریه 15 صفه صاف او واضح اوریدلای سي. د افغانستان لوی څارنوالي وایي یوازې په عدلي او قضایي برخورد د شزو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوي نسی کېدی. لوی څارنوال فرید حمیدی وایي دا چې افغانستان لا هم د شزو او ماشومانو لپاره امن ځای نه دی، دا شی چې په دې برخه کې افغان حکومت خپلې ژمنې په سمه توګه نه دی عملي کړي. لوی څارنوال دغه څرګندونې د لوی څارنوالي او درې وزارتونو او سیمه ایز ارګانونو ترمنځ د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د هوکړې د لاسلیک پر مهال چې ولسمشر هم حاضر و او وکړې. جزئیات محمد حدیث پردیس څخه اورو چې همدا اوس را سره د کابل سټوډیو سره په لیکه کې دی. پردیس، تاسو د غونډې ته ورغلي وی که اوریدونکو ته معلومات ورکړي چې په دې بحث کې څه خبرې وسوې؟
بله فریبا جان، سلام تاسو ته او د ازادي رادیو قدرمن اوریدونکو ته. لکه څنګه چې تاسو ویل، نن په ارګمانی کې یو غونډه جوړه شوې وه او د دې غونډې هدف دا و چې د لوی څارنوالۍ، د پوهنې وزارت، د لوړو زده کړو وزارت، د عام روغتیا وزارت او د سیمه ایزو ارګانونو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. د دې هوکړې عمده هدف دا و چې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې دغه یاد وزارتونه او سیمه ایز ارګانونه دوی خپلې هڅې همغږي کړي. د غونډې په پیل کې د ولسمشر میرمن رولا غنی خبرې وکړې، لنډې خبرې وکړې، او میرمن غنی اشاره وکړه له دینی اړخه د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې اشاره درلودې. ورپسې د افغانستان لوی څارنوال فرید حمیدی خبرې وکړې. د فرید حمیدی د خبرو سرټکی دا و چې د تاکید وکړ چې په افغانستان کې لکه څنګه چې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی دا یو داسې موضوع ده چې مختلف ابعاد لري، نو په کار ده چې په دې برخه کې یعنی یوازې په عدلي او قضایي برخورد سره نه کیږي چې دا مشکل حل شي، او همدې لپاره یعنی له درې وزارتونو او سیمه ایزو ارګانونو سره دغه هوکړه شوې چې تر څو ټول په دې برخه کې مشترک کار وکړي. او خبروي چې د ښاغلي حمیدی د خبرو یو برخه واورو.
تنها برخورد جزایی و عدلی و قضایی با پدیده خشونت در افغانستان نمیتونه خشونت را کاهش بده، بلکه در مجموعه از تدابیر تقنینی، قضایی، اداری، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی ما با پدیده خشونت در افغانستان مبارزه کنیم.
لوی څارنوال همدار از ویل چې کوم ارقام چې په وروستیو کې خبره شوې دي هغه ښیي چې افغانستان لا هم د ښځو او ماشومان لپاره امن ځای نه ده، او دا د دې معنی ورکوي چې لا هم افغان حکومت په دې برخه کې چې کومې ژمنې کړې وي هغه په سمه توګه نه دي عملي کړې. خو تاکید پر دې و چې افغان حکومت او په خاصه توګه لوی څارنوالۍ له دې وروسته د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي په مخنیوي کې جدي اقدامات کوي، او نننۍ هوکړه چې له دغه درې وزارتونو د سیمه ایزو ارګانونو سره شوې ده دا د دغه مهم هدف لپاره یو ښه پیلامه کېدای شي. بله فریبا جانې،
ډیره مننه. حدیث پردیس و چې د افغانستان د لوی څارنوال څرګندونې تاسو واورولی چې وایي په عدلي او قضایي برخورد یوازې د ښځو او ماشومانو پر وړاندې د تاوتریخوالي مخنیوی نه سي کېدای، بلکې پراخې مبارزې او لا ډیر کار ته اړتیا سته. خبره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي ده. لکه چې تاسو هم معلومه ده په افغانستان کې د دې ستونزې بیلګې لږ نه دي. موږ تاسو په مختلفو برخو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلګې لیدلې او اوریدلې مو دي، او چې یو بل ګیم د ټولنیزو شبکو کارول دي. ټولنیزو رسنیو په نورو نړۍ کې په انقلابونو پر اوستلو کې مرسته کړې ده، حکومتونه یې ډنګ کړي او خلک یې سره نښلولې دي. خو په افغانستان کې اوس هم د فیسبوک ډیری شتینه کارونکي نسی کولای خپل عکسونه خپره کړي او ان په خپل نوم فیسبوک نسی کارولای. په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 8.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکې 12.9% شتینه فیسبوک اکاونټونه دي. خو آیا دا ټول اکاونټونه رښتیا د شوڅ دي؟ شوڅ ویل په خپل نوم فیسبوک نه سي کارولای، او د انټرنیټ په مجازي نړۍ کې له څه ډول تهدیدونو سره مخ دي. له ملالی بشیر څخه په دې اړه تفصیلي راپور وورو.
لس کاله کېږي اوربل په انګریزي ژبه بلاګ لیکي، او دا وایي چې د دې لسو کلونو په لړ کې په انټرنیټ کې په بیلابیلو ډولونو تهدید شوی ده. اوربل په امریکا کې د اسلامي علومو او جنسیت د برابرۍ په برخه کې ډاکټر راکوي.
ما وخت څنګه څنګه په فیسبوک کې راغونه او خو په هغه ورځ چې په خپل کې ما آنلاین د نړۍ زړه ته نیولې وم، کېدې شي چې په دې پرې کې لکه چې ما یو څه جنې فیسبوک کې نه هغه په کې پاسل کې علاقه نو ما ته پته نه یو ورځ ما ته سیمه کې د ما فیسبوک نه ډاونلوډ کړو او په یوټیوب یې اچولې وو د پښتو سندرو سره. دا به زما نوم رایت کو او زما ته سیمه راغلو او پښتنو اترو په کا کمنټ جوړولې هغه به په ما دومره بل اثر کوي. نما یو ریپورت چې تاسو مال ریپورت کوي دا ریپورت مې کوڅه د پلیز ډیلیټ کا نه څه به ډیلیټ کړي تاسو به څه کولای شئ ته به زما یو تصویر اپلوډ کړئ بشټول برال اپلوډ کړئ
اوربل لومړی او اخیری شتنه د چې پر انټرنیټ زورول سوی ده. پر انټرنیټ باندې چې لڅومره شدو سره ما تماس نیولې دی په یو نه بل ډول زورول سوی، تهدید سوی یا له بي ځای تفسیر سره مخامخ سوی دي. پر ټولنیزو رسنیو د تهدید سوی شدو سبب سوی قضیه نسته، په افغانستان کې د معلوماتي ټکنالوژي د شرکت ټیک نیشن رئیس عثمان منصور انصاری وایي د ورځنی تاو تریخوالی غوندي آنلاین له تشدد سره مخامخ شوی شدي هم په رسمي توګه د غستونځ نه ثبتوي، نو ځکه د ځانګړو قضیو په اړه هیڅ معلومات نشته. دی وایي په افغانستان کې د انټرنیټ لالارې د قرباني ډولونه هم نه دي معلوم. کریمه احمدی چې دا خپل نوم نه دی او نه غواړي خپل اصلي نوم وشي، وایي په افغانستان کې نجونې د تعقیب او تهدید له بیرې حتی په خپل نوم فیسبوک نسی جوړولای. خویندې یا د ورور په نوم راځي یا هم ځان ته داسې نوم غوره کوي چې له نورو خلکو په امن کې وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت وایي اوس مهال 5 میلیونه افغانان انټرنیټ کاروي او 80% یې فیسبوک کاروي. لا فیسبوک وروسته ټویټر او یوټیوب په افغانستان کې ډیر کارول کیږي. په افغانستان کې د ټولنیزو رسنیو کارولو په اړه کوم قانون نشته او نه هم داسې اداره شته چې د انټرنیټ لاري زورول سوي کسانو ته ځانګړي وي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د بیړنیو انټرنیټي مرستو ټیم لومړی د حکومتي شبکو انټرنیټي امنیت او انټرنیټي جنایتونو په برخه کې کار کاوه، خو وروسته تر عامو وګړو پراخ کړای شو. د افغانستان د سایبر امنیت ستراتیژي پر داس چوکاټ جوړولو ټینګار کوي چې لمخې باید د افغانستان سایبر یا انټرنیټي امنیت او پر انټرنیټ د کوچنیانو د خوندیتوب پالیسي جوړ شي، خو د شذو په اړه پکې په ځانګړې توګه څه نه دی ویل شوی. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي د وزارت ویاند یاسین سمیم وایي لتر یو کال راهیسې له سایبری جرمونو سره د مبارزې پر قانون کار کوي.
مو قانوني مبارزه با جرایم سایبری
موږ له سایبری جرمونو سره د مبارزې او د الکترونیکی معاملو قانون زکه جوړ او د وزارت تواستو څو یو حقوقي لار موجوده وي چې پر بنسټ یې له معتبرو شبکو سره تړون لاسلیک کړو چې کپراتونکو کې کومه ستونزه پیدا کیږي موږ وکړای شو د هغو سرورونو او آی پی گانو تا لسرسی ولرو
سرورهای یزنا و با آی پی های اصلی دسترسی پیدا کن.
در فیسبوک کارون که خاطر فیزی وایی پر فیسبوک افغانانی لهم دوم رستونزو سر مخامخ وی لکه پا اصلی جواند که فیزی پا خپل اصل نوم فیسبوک کاروی. د دې په وینا خلک د دې پر ځای چې شذې وهڅوي چې هغوی ټولنیز رسنۍ وکاروي څو وکولای سي د نورو شذو ستونزې راپورته کړي او په عامه پوهاوي کې برخه واخلي. خلک هغوی بیروي او چې نور وسي ونه رسیږي دروغ ورپسې وایي.
د یو څلور فرمایز د تحلیلېزم او مزره ترکیزم د ډیرو خلکو د خوښ ورځ په ورځ د څنګ سره ډیره مخېزم او خلک کوشش کوي چې سره کم زوی ریزم سره کم مای زسته کاوان د چې سره کم د بدنامېزم دې د هغې لارې کوشش کوي خلکو ته ما بدنامه وشي او هغه څه زما سره هغه څه لاندې وشي. ډیر خلک کوشش وکړي چې زه باید تعلیم ونه کړم، زه باید روانه اوسم، زه باید کار ونه کړم او زه په ټولنې کې دغه څه روښانه کې که څوک ونه اوسم.
خاطره فیزی وایي که څه هم نه ده او نه یې کورنۍ د دې له عکسونو سره ستونزه لري، خو هره ښځه د کورنۍ ملاتړ نه لري ځکه شایي کورنۍ یې تنګ نظر وي، پر دې باور ونه کړي یا د انسان په توګه د دې حقونو ته درناوی ونه کړي او ژوند یې له خطر سره مخامخ کړي. همداسې یوه پیښه په بدخشان ولایت کې شوې ده. د بدخشان د والی مرستیال ګل محمد پیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
موضوع د انجلۍ عکسونه د انټرنیټ موضوع و. فکر کوم دا ورورې داسې فکر کوي چې د ده د خور نامشروع اړیکې بیرون د چا سره لري، ګرچې دا ورورې د دې نه باندې منکر دی چې ما نه ده وژلی، خو امنیتي ارګانونو د دوی دا ورور گرفتار او مابت کې دی، فعلا هم دا قضیه تر څېړنې لاندې ده.
دا چې ولې ډېری افغانان دا نه مني چې ښځې هم انسانانې دي او حق لري چې له اقتصادي او مانوي لحاظه باید پر خپلو پښو ولاړې وي او له نړۍ سره ارتباط ولري، موږ پړه پر بې معنا دودونو، پخوانیو فکرونو، بې سوادۍ او له ښځو پر ناوړه توقعاتو اچوو. خو کله چې خبره د ټولنیزو رسنیو د کارولو سي، فیسبوک لوستي کسان کاروي، نو بیا ولې لوستي کسان ښځې ځوروي؟ د پښتونخوا محبوبه مومند وایي ډیری وختونه خلک داسې فکر کوي چې پر ټولنیزو رسنیو ښځې له سړو سره د ملګرتیا لپاره آنلاین کیږي.
ما پکې بعضې د هغې انځورونه ویستلي دي چې ما ته په انبوکس کې څه څه لیکل شوي دي، لیکي بعضې درته وایي چې یعنې ما ته ستا انځور راولېږه، یا بدې بدې خبرې کوي زور سره، بیا په ښه رویه سره ترې پوښتنه کوم چې رور جانه تاسو خور لرئ مور لرئ که نه؟ نو زه هم داسې یو خور یم، زه خاوند لرم، واده مې کړی، زه چې سوشل میډیا ته راځم زه دلته د دې لپاره راځم چې زه د پښتنو سره انټریکټ وکړم. زه غواړم چې مثال زه ډېر د لوی افغانستان باره کې لر او بر پښتنو باره کې خبرې وکړم.
اوربله هم دا خبره مني او وایي دا د افرادو په فکري کچه پورې تړاو لري، ځکه د خلکو فکرونه داسې جوړ سوي دي چې که یوه ښځه له هغوی سره د انسان په صفت خبرې وکړي یا پر ټولنیزو رسنیو لیکل وکړي، دوی ځان ته اجازه ورکوي چې هر ډول تبصرې ورته ولیکي.
یو خو ته په خپله زړه سره خبرې کوي په انټرنټ باندې، او بیا چې هغه ته بیا بیبي ډارلینګ سکارټ وایي چې سره کار کوي ستاسو ته پوسه کول په ځین خبرې مونږ نه کوو. نو په دې باندې تاسو څنګه اندازه ولګېد چې زه غواړم چې ماته سکارټ وایي ما خراب خراب نه ونه وایي؟ دا زه نه منم.
کریمه احمدی بیا وایي د نورو ورستپاتو ټولنو په شان په لوستو افغانانو کې هم دوه مخې توپ سته چې په خپل یو څه کوي او نورو ته بل څه غواړي، او د پرمختګ خبرې د بل د شذو لپاره خوشې دي، خو په خپل کور کې هر ډول ظلم کوي او زغمي.
کورنۍ دې مثلا ما ویلي خو په کور کې یو کم چې لاندې خپل شي د خپل انسان ته کې موږ کور کې وو ته بل کم چې لاندې ستې خو ورو څه پرته ده چې کور دې هم انسان دې بنا مې انسان دې پرې دې چې موږ دې تر کې څه راوځو دې دې چې موږ دغه وحشت دې د ظلم او د
اوربله دا هم وایي چې موږ خپلو لونو او خویندو ته نه ورشیو چې کله دوی له تهدید یا بد چلند سره مخامخ سي، دا د دوی ګناه نه ده، بلکې دوی خو اغیزمنې سوي وي، ملاتړ ته اړتیا لري. دا وایي کله چې موږ نجلۍ ته وایو ته پر انټرنیټ خپل مخ مه شیه، بیا دې خلک ځوروي، موږ اصلا هغې ته دا وایو چې دا ځورونه ستا ګناه ده. اوربله وایي زموږ تمرکز باید د سړو پر پوهاوی وي چې د ښځو درناوی وکړي، ځکه ستونزه د هغوی له خوا پیلېږي. دا دغسې کسانو ته چې ښځې ځوروي وایي
سړی کمزوري نه دی، دا سره مونږ کیسه ده چې د سړو د کمزوري د وجې نه
له افغانستان سره د المان د همکاري سازمان د معلوماتو له مخې په افغانستان کې هغه کسان چې انټرنیټ ته لاسرسی لري 8.8% خلک یې فیسبوک کاروي، چې پکې 12.9% ښځینه فیسبوک اکاونټونه دي، خو دا څرګندونه ده چې څومره اصلي ښځې دغه اکاونټونه کاروي.
له ملالی بشیر څخه مو د تفصیلي راپور واورېدی چې وایي افغان میرمنې تر ډیره نسی کولای په خپل نوم له ټولنیزو رسنیو کار واخلي، او هغه ښځې هم چې دا کار یې کړی دی له بېلابېلو کړاوونو سره مخامخ شوی دی. تر یوې خبرتیا وروسته به د خبرونې پاتې مطالعه واورو.
ازادي راډیو لوونه تر وو
دوستانو افغان امنیتی ځواکونو ویلي چې د نومبر پر 12 نیټه په کابل کې د ناټو پر اډې له بریټ وروسته امریکایي ځواکونه له دوی سره د معلوماتو شریکولو په برخه کې ډېره همکاري کوي. ویل کېږي له د نن پلان سوی حمله په افغانستان کې د تروریزم پر ضد جګړه نور هم سخته کړې ده. په دې اړه بیا هم له ملالی بشیر څخه یو بل راپور اورو.
تر هغه مخکې چې قاری نائب د نومبر په 12 په کابل کې د ناټو پر اډه په خپل ځان پورې تړلې چاودېدونکي مواد وچاودل او څلور امریکایان ووژل، د افغانستان استخباراتي ادارې لږ تر لږه دوه وار امریکایي پوځ ته خبرداری ورکړی و چې یو کارکوونکی کېدای سي د حملې پلان ولري. افغان چارواکو دا هم ویلي چې دوی بیا بیا له لویدیځ ځواکونو غوښتنه وکړه چې په بګرام هوایي اډه کې د ځایي کارکوونکو په اړه معلومات ورسره شریک کړي چې د مشکوکو کسانو پلټنه وسي، خو دوی دا غوښتنه رد کړه. رویټرز خبری اژانس راپور ورکوي چې د معلوماتو شریکولو په اړه د ناټو ویان تورن ویلیام سالوین وویل ناټو ځواکونه هر وخت د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د امنیت پر ټولو برخو کار کوي چې د معلوماتو شریکول پکې شامل کړي. د افغان امنیتي ځواکونو په وینا امریکایي پاوز اوس ورسره زیاته همکاري کوي. د پروان ولایت د والی ویان واحد صدیقي رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي لدی حمله وروسته امریکایي ځواکونو د خپل افغان کارکونکو په اړه د معلوماتو شریکولو خبره ومنله. چارواکو ومندل چې یو طالب چې نائب نوبید او د حکومت لخوا د سختريزي زت تر پروګرام تیرېدو مخکې په جالي نوم قاری عنایت دنده ترسره کوله. رويټرز خبري ایجنسی لیکلي چې دا څرګندنه ده چې شی همکاري به د نائب اصلي اهداف ترګند کړي وای او دی به د دوو امریکایي سرتیرو دوو قراردادیانو لوجلو او پنځلس نورو لټپی کولو راګرځولې وای کنه. ویل کېږي د پنځلس کلونو پر مهال دا پر امریکایانو له تر ټولو بدو حملو څخه یوه ګڼل کېږي، خو د ناټو په تر ټولو خوندي اډه لومړۍ حملې د لویدیځ ځواکونو لخوا د ځایي کارکوونکو د استخدام مخکې د دوی په اړه پر پلټنو او هغو پروګرامونو چې سختریزې بیرته په ټولنه کې جذبوي پوښتنې راپورته کړي دي. له دننه پلان سو حملو په افغانستان کې د تروریزم پر ضد مبارزه نور هم سخته کړې ده، چیرته چې طالبان، القاعده، داعش او نور سختریزې ډلې فعال دي. د نومبر په 12مه پر بګرام له حملې وروسته دغه اډه تړلې ده او یوازې ځینې افغان کارکونکو ته د ننوتلو اجازه سته. نائب پخوانی طالب وو، په 2012 کال کې د بیا پیوستون له پروګرام سره یو ځای سو او د کوریا د حرفوي زده کړو په مرکز کې د نهو میاشتو لپاره خپل نوم ثبت کړ. د په بګرام کې دننه په دغه پروګرام کې برخه واخیسته، انګریزي، کمپیوټر او د موټرونو سمولو کار یې زده کړ. د نورو ډیرو زده کوونکو په څیر نائب هم دنده وموندله. تر امنیتي پوستو تیرېدو او د ګوتو چاپ ورکولو وروسته د په بګرام کې د ټیکساس ایالت د موټر جوړونې له یوه شرکت سره دنده پیل کړه. دغه شرکت وایي دوی نائب مستقیما نه و استخدام کړي، بلکې د یو قراردادي لخوا د امریکا د حکومت لخوا ورکړل سوی پروسې تیرېدو وروسته استخدام سو. د نائب مور ګلالۍ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي چې دی په خپل کار کې ډیر خوشاله و او رئیس به ورسره ډیر ښه چلند کاوه. ګلالۍ ویلي چې نائب د حملې په ماښام د هر وخت په څیر کار ته ولاړ. دا وایي کور یې د بګرام پوځي اډې ته نږدې دی، نو د چاودنې غږ یې واورېد. امریکا او ناټو پلټنې کوي چې نائب څه ډول وکولای سو د پوځي اډې تر دومره کلک امنیتي سیستم تیر سي، ځکه په دغه ځای کې ګڼ شمېر سکانرونه او پوستې دي. افغان پولیسو د نائب پلار او یو د اکا زوی یې د پلټنو لپاره بندې کړي دي.
دوستانو سمورځو فرا ولایت د فرا ځینی ملي سوداګر وای چې دغه ولایت د شیخ ابو نصر فرایي بندر څخه غزیدلې سړک په خپل شخصي لګښت جوړوي. دوی وای چې ځلې له دولت څخه غوښتنه کړي، خو هغه د ستونزې نه خبره کړي. احمد شاه فطرت نور تفصیل راکوي.
د فرا ولایت ملي سوداګر وای د شیخ ابو نصر فرایي سړک د سرات څخه بیا د فرا تر شهر پورې خپل په شخصي پیسو جوړوي. د فرایي سوداګر په خبره دوی ته په وار وردا سړک د جوړولو ژمنه ورکړل شوی، خو تر اوسه نه دی جوړ شوی. علاوالدین دغه سوداګر ته استاذ وای چې هر ورځ دوی بار وړونکي موټر پر دغه سړک لګون ستون سره مخ کیږي، نو دوی مجبور دي دغه سړک په خپل شخصي پیسو ورغوي، ځکه دا وضعیت نور فرایي سوداګر ته د زغملو وړ نه دی. له بلې خوا د بار وړونکو موټران چلوونکي وای چې دوی پر دغه مسیر تګ راتګ په وخت کې لګون ستون سره مخامخ دي. دوی وای چمتو دي د 1200 افغانۍ په ورکړ سره دغه سړک جوړ کړي.
خو دا به موټرونه خو دا واسته اگر 200 روپۍ دا اگر 150 روپۍ از دست مون کسې چې وخت پرسه پات نه وشه. اما ما هم خدمت می تا هم جای که هم مردم به ما تجارا گفت اگر یک روش اگر سه ماشه اگر چهار ماشه خدمت ما بشه.
دیگه در خوش اولین در خون صاف کرد. تو کدلای داره که یکی نیم ساعت تا پر غزت. خب اون پر غزت خیلی خراب. اگر جور نه دولت خو کس کار نکرد. یعنی جادر همین مسلمان شخصی
د فرا ولایت د ولایتي شورا غړي هم د سوداګرو دغه کار ستایي او وایي چې د لوی ستونزې ته دولت هیڅ پام نه دی کړی. عبدالصمد صالحي د فرا ولایت د ولایتي شورا وکیل وایي چې دولت د امنیت او بوجي د نشتون په پلمه د دغه سړک کار ځنډولی او دغه ستونزې د حل لپاره یې تر اوسه هیڅ ګام نه دی اخیستی.
کلی مردم باید رفع شود با تاسف په بهانه ازی که امنیت نیست، په بهانه ازی که ما وسایل نداریم، با بهانه ازی که ما در این مرسه تخصیص نداریم. مشکل دو سال است که با این مشکل مردم ما دست به گروان هستند.
په همدی حال کې د فرا ولایتي چارواکي وایي چې هڅه کوي په راتلونکي مالي کال کې دغه سړک د رغولو لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه سړک ورغوي. د فرا ولایت د شیخ ابو نصر فرایي بندر سړک کابو 100 کیلومتر اوږدوالی لري او د رغولو بودیجه یې کابو 12 میلیونه ډالر تخمین شوی، خو تر اوسه دغه بودیجه د دولت لخوا نه ده ځانګړې شوی. مخکې ایران ژمنه کړې وه چې دغه سړک به د دوی لخوا جوړ شي، خو ایران خپل پر دغه ژمنې عمل ونه کړ او دغه پروژه تر اوسه نیمګړې پاتې ده.
خبری است؟ یو ساینس پو وای د مځکې یوازې زر کاله عمر پاتې دی. نامتو برټانیې فزیک پو استیفن هاوکینګ باور لري چې انسانان یوازې زر کاله نور په مځکه ژوند کولی شي. د انډیپندنت برټانیې ورځپاڼې د راپور له مخې پروفیسر هاوکینګ چې د فضایي علومو په برخه کې پراخې څېړنې کړي د مځکې کورې ته د ورپېښو خطرونو یادونه وکړه. ویل چې ممکن د یوې ناڅاپي اتومي جګړې یا د مصنوعي جنټیکي ویروس د خپرېدو له کبله پر مځکه د ژوند امکان له منځه لاړ شي. پروفیسر هاوکینګ په خو هم ویلی و چې که بشر ټکنالوژي سم کنټرول نکړي شي خپل نسل به پرې لمنځه یوسي. د په اکسفورد په هنتون کې د وینا په محل خلکو وغوښتل چې پاس وګوري، ستورو ته ځیر شي، نه لاندې خپلو پښو ته، چې منظور یې مځکه وه. دغه برټانیایي فزیک پو همداراز پر انسانانو ژغ وکړ چې د خپلو راتلونکو نسلونو د ژوند لپاره فضا ته زیات سفرونه وکړي. د دا وړاندوینه هم وکړه چې شایي یو ورځ انسان د جاذبې د انرژي پر اساس د بینګ بانګ اثر ته ستون شي.
او له دې سره دوی نیمې بجې سولې له فرشته جلازې څخه به د مهمو خبرونو سره ټکي واورو.
د افغانستان ملي دفاع وزارت نن وویل چې هغه ولس عسکري خوشی کړل چې تیر کال په فاریاب کې طالبانو نیولی وو. لوی څارنوالی وایي له ښځو سره د تشدد دوسیې به په جدیت او هر اړخیز ډول وڅېړي. د افغانستان لوی څارنوال نن پارک کې له ښځو سره د تشدد په مناسبت جوړې شوې غونډې ته په وینا کې ټینګار وکړ چې د حکومت لوري له ښځو سره د زور زیاتی له منځه وړلو لپاره جدي اراده موجوده ده. د پاکستان د هوایي ځواک قمندان مارشال سهیل امان نن هند ته خبرداری ورکړ چې د کشمیر لانجې له زیاتولو ډډه وکړي. درې ترکیه اسکر د سوریه په شمال کې د داعش وسلوالو په حمله کې ووژل او لشت لژوته نه زخمیان شوي دي. د ترکیه د ادانا ښار کې د موټر بم په چاودنه کې لشت لژ دوه تنه نن وژل شوي او شپاړس تنه زخمیان دي. دغه ښار والی ویلي چې د حمله شایي ویښځي انتحاري کوونکي کړي وي. او د چین دولتي مطبوعات وایي د هیواد په ختیځ کې د یوې ودانۍ چې رغولو کار روان و د نړیدو له امله لشت لژ څلوېښت تنه مړه شوي دي، خو ویل کېږي چې ډېر خلک د ودانۍ تر خرابې لاندې دي او شاید د مړو شمېر زیات شي.
او د افغانستان له اقتصادي ډګره به نجیبه زمان موږ ته معلومات راکړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت وایي چې د تیر کال د شپږ میاشتو په پرتله سږ کال بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو کچه له 15 تر 20 فیصده لوړه شوې ده. د دغه وزارت ویان مسافر قوقندي نن ازادي راډیو ته ویل هڅه کوي چې د کال تر پایه بهرنیو هیوادونو ته د صادراتو سطح 10 فیصده زیاته شي. نوموړي وایي چې د سوداګرۍ په نړیوال سازمان کې تر ګډون وروسته د افغانستان په صادراتو کې د 100 میلیونو ډالر په ارزښت زیاتوالی راغلی. د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د معلوماتو له مخې له افغانستان څخه بهرنیو هیوادونو ته تازه او وچه میوه او غالۍ ډیر صادرات لري. افغاني سوداګرۍ شته له دوی سره د مالی مرستو په هدف له اړوندو ادارو څخه د وجهي صندوق د جوړولو غوښتنه کوي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت د ښوونې او روزنې د کمیټې مشره حسی اندړ وایي له دې سره به د سوداګرو میرمنو مالی ستونزې تر یو حد هواري او د سوداګرۍ په برخه کې به شې لاسته راوړنې ولري.
د صندوق وایي پیشنهاد موږ څو ځلې وکړو حکومت ته، دغه خویندې چې لږ لږ یو مرحلې ته رسیدلی دي او تجارت یو لیول ته رسیدلی ده، هغوی مادي مشکلات لري. د دې لپاره باید دولت یو صندوق وایي جوړ کړي.
میرمن اندړ وایي د هیواد په اقتصادي او سوداګریزو چارو کې د ښځو ونډه نه یوازې د کورنۍ بلکې د هیواد د اقتصاد په پیاوړتیا کې هم مهم رول لوبوي. د خوراکي موادو د اتحادیه د معلوماتو لمخې نن د خوراکي موادو عمده بهي په دې ډول دي: یو بوجي پاکستانی اوړه په 1200 افغانۍ او یو بوجي قزاقي اوړه هم په ورته بهي پلورل کیږي. یو 50 کیلوي بوجي بوره په 2300 افغانۍ او یو 3.5 کیلوي بوجي ورجه په 1550 افغانۍ. 14 لیټر غوړي په 1100 افغانۍ. نن په کابل کې 1 لیټر پټرول تیل په 40 او 1 لیټر ډیزل تیل هم په 40 افغانۍ پلورل کیږي. او د کابل د صرافانو ټولنې د معلوماتو له مخې نن افغاني د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 65 افغاني 15 شپېته پوله، یو یورو او یو افغاني شپېته پوله، یو انګلیسي پاوند 20 افغاني شل پوله، زر ایراني تومان 13 افغاني لس پوله او زر پاکستانی کلداري 5 پرسو 9 افغاني بدلیږي.
او مخکې تر دې چې ونیزو پروګرامونو ته ورسو، دوه نړیوال مطالب لرو. د قطر د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د اعلان سوي درې میاشتنۍ بخښنې له مخې به شاوخوا 9000 هغه بهرني کارګر له دې هېواده ووځي چې د کار او اوسېدو قانوني اسناد نه لري. تفصیل له نوریاس نورېڅخاور.
له قطر څخه به د اعلان شوي درې میاشتنۍ بخښنې په ترڅ کې شاوخوا 9000 کسان چې په دې هېواد کې په غیر قانوني توګه اوسي ووځي. دا خبره د قطر د کورنیو چارو د وزارت یو لوړ پوړي چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته کړې ده. د اعلان شوي بخښنې له مخې چې د دسمبر تر لومړۍ نیټې اعتبار لري، ټول هغه کسان چې په دې هېواد کې د اوسېدو او کار کولو قانوني اسناد نه لري کولی شي له قانوني مجازاتو پرته له دې هېواده ووځي. د قطر د کورنیو چارو وزارت د لټون او تعقیب د ریاست مشر عبدالله جابر البدا له هېواد د وطنکو کسانو دوسیې څېړي وایي د اټکل کوي چې د بخښنې د اعتبار د مودې تر پای ته رسېدو پورې به د هغو کسانو شمیر چې له قطره ووځي 9000 کسانو ته ورسیږي. د هغه په وینا کله چې دغه پروسه پیل شوه، په لومړیو وختونو کې دوی ته لږو کسانو مراجعه کوله، خو وروسته دغه بهیر تیز شو. د راپورونو له مخې په قطر کې چې د بهرنیو کارګرو له 2 میلیونی ځواک سره د ناوړه چلند تور پرې پورې دی، د هغو کسانو رسمي شمیره نه ده معلومه چې په دې هېواد کې له قانوني اسنادو پرته اوسي. دغه بخښنه د هغو کسانو لپاره اعلان شوې چې قطر ته د بهرنیانو د داخلي دو وتلو استوګنیا او سپانسرشپ د چارو د تنظیم له قانون څخه سرغړونه کړې وي. د قطر د قانون له مخې هر هغه بهرنی چې له ویزې پرته په دې هېواد کې کار کوي غیر قانوني کس بلل کیږي، او د کفاله په نوم د لانجمن قانون له مخې هر هغه کس چې غواړي خپل کار بدل کړي باید د خپل مالک اجازه ولري. د دغه قانون له مخې هر هغه کس چې خپل کار پرېږدي یا له خپل مالک تښتي غیر قانوني بلل کیږي. د بشري حقونو ډلې ادعا کوي چې اکثره هغه کسان چې ځانونه پټوي مالک ورته پیسې نه ورکوي یا له هغوی سره ناوړه چلند کوي. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې کله چې یو بهرنی کارګر خپل لومړی کار او عاید له لاسه ورکوي، په قانوني توګه نوی کار نشي ترلاسه کولی. په تېره بیا هغوی چې د کورنیو خدمتګارانو په توګه کار کوي د استوګنې امکانات هم له لاسه ورکوي.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
او روسي مطلب مودې چې د امریکا منتخب ولسمشر ډونالد ټرمپ د ساوث کارولینا ایالت گورنر نیکی هیلی په ملګرو ملتونو کې د واشنگتن د استاذ په توګه ټاکل ده. اسوسییټډ پریس خبري ایجنس په ملګرو ملتونو کې د امریکا د ورستیو څلورو استاذو شخصیت او کاري تجربه ته کتنه کړې. رضوان مرادی وړاندې کوي.
سمنتا پاور له 2013 کال را په دې خوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا استاذیتوب کوي. پاور چې د ژورنالیزم په ډګر کې د پولیتزر په نامه جایزه ګټلې په آیرلند کې زیږیدلې ده او لا ماشومه چې متحده ایالاتو ته راغلي. سمنتا پاور د ولسمشر بارک اوباما د انتخاباتي کمپاین او هغه مهال چې نوموړی سناتورو د بهرنیو اړیکو د سلاکار په توګه کار کړی دی. د بارک اوباما د جمهوری ریاست په لومړۍ دوره کې سمنتا پاور د سپینې ماڼۍ د امنیتي سلاکارانو په ډله کې وه او نوموړی یو له هغو سلاکارانو څخه و چې پر لیبیا یې د امریکا د هوایي بریت ملاتړ وکړ. تر سمنتا پاور مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازیتوب سوزان رایس کاوه. میرمن رایس له 2009 نیولې تر 2013 کال پورې په دې دنده کې وه. سوزان رایس په اکسفورد پوهنتون کې د نړیوالو اړیکو په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او له ځوانۍ راهیسې د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې دنده ترسره کړې ده. سوزان رایس د امریکا د پخواني ولسمشر بل کلینټن په دوره کې د ملي امنیت د شورا غړې وه او د غرض د افریقا په چارو کې د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال په توګه هم کار کړی دی. افغان الاصل امریکایي ډیپلوماټ زلمی خلیلزاد له 2009 تر 2009 کال پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی و. خلیلزاد په بیروت کې له امریکایي پوهنتون فارغ شوی دی او بیا د شیکاګو په پوهنتون کې لوړې زده کړې ترسره کړې. په څلورو ژبو خبرې کوونکی زلمی خلیلزاد د رونالډ ریګن له دورې را په دې خوا د امریکا د ملي امنیت اړوندو لوړو پوستونو کې کار کړی دی. پر امریکا د 2009 کال د سپتمبر د 11 له بریدونو وروسته د هغه مهال ولسمشر جارج دبلیو بوش خلیلزاد د افغانستان لپاره د واشنگتن استازی کړ او د افغانستان د پخوانی ولسمشر حامد کرزی سره نږدې کار وکړ. له افغانستان وروسته خلیلزاد په بغداد کې هم د متحده ایالاتو د سفیر په توګه دنده ترسره کړه. جان بولټن چې له 2015 نیولې تر 2016 میلادي کال پورې په ملګرو ملتونو کې د امریکا استازی و، ښایي د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په برخه کې تر ټولو لانجمن شخصیت وي. بولټن په بالتیمور ایالت کې زیږیدلی او د رونالډ ریګن د واکمنۍ او بیا د جورج بوش او جارج دبلیو بوش د جمهوري ریاست په دورو کې د دریو فدرالي ادارو مشري وکړه. د جارج دبلیو بوش په دوره کې جان بولټن د امریکا د بهرنۍ چارو په وزارت کې د وسلو د کنټرول د برخې مسؤل وټاکل شو. جان بولټن د بوش لخوا په ملګرو ملتونو کې د امریکا د استازیتوب لپاره ونومول شو، خو نوموړی ونتوانی چې د دې پوسټ لپاره د کانګرس د سنا تایید ترلاسه کړي. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ اوس نیکی هیلی د امریکا د استازي په توګه نومولې ده. کچیرته میرمن نیکی چې د ساوت کارولینا ایالت والی ده په ملګرو ملتونو کې د واشنگټن نمائندګي وکړي، نو دا به په دې سازمان کې د امریکا د تیرو څلورو سفیرانو په مقایسه تر ټولو کم تجربه لرونکي استازي وي.
دوستانو، د دې سره د خبرونې وروستۍ شیبه ته رسیدلو بلنه درکوم چې سپورت او کور کلی دوه اونیز پروګرامونه اوریدو تر سره پاتې سي.
د لوبو له میدانه
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
د ازادي رادیو درنو اوردونکو ستړي مسې، زموږ د دې اونۍ په سپورتي خبرونه کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه او ترڅنګ به د افغانستان د کرکټ بورډ له ویان فرید هوتک سره مرکه واوري چې په نړیوال سالي کې د ملي ټیم د سیالیو او د کرکټ د نونسکرنو لوبغاړو د چمتووالي په اړه به معلومات را سره شریک کړي.
به تاسو ته چې په لوبغاړو کې الحمدلله ډیر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې د غلوبې شروع کیږي ان شاء الله لوبغاړي به نور هم چمتو وسی.
محترم اوریدونکو، ترڅنګ به د لغمان ولایت د فوټبال ټیم لوبغاړي زبیر احمد غبرڅ خواوري چې په ورزشي ژوند کې لڅ ډول خاطر وسر مخ شوې دي.
توپ واچو د توپ وهلو سره د درې ملاقات مې وال په دغه کله کار ډیر په خنده او تشویق شو.
د سپورت خبرونه محترم اوریدونکو، د دې خبرونه په پای کې به واوري چې یو شمیر افغانان د کرکټ د هغو لوبغاړو په اړه څه نظر لري چې په نړیوال سلی کې لوبېدلی او ښه ځلېدلی دي.
په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي.
ټول نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبېږي نو د افغانستان نوم سرلوړی کوي.
د خبرونه په پیل کې د اونۍ مهم سپورتي خبرونه زماله همکار سحرګل امیرزی څخه واوري.
سلام، دا هم سپورتي خبرونه. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د سکوهنی ملي ټیم غړی زمری محمدی په دوبی کې د سکوهنی درې نړیوالې سیالۍ ترسره کړي. له دوبی څخه زمری محمدی له ازادي راډیو سره په تلیفوني خبرو کې ویل چې د رواني میلادي میاشتې په 24مه، 25مه او 26مه نیټه به له خپلو حریفانو سره د لوبې ډګر ته ووزي. ټاکل شوې وه چې زمری محمدی د نومبر په 13مه له خپل ایراني سیال سره سیالي وکړي، خو د نوموړي ایراني سیال د سیالۍ لپاره حاضر نشو او دغه سیالي د افغانستان په ګټه اعلان شوه. دغه سیالۍ د یو عربي پانګوال لخوا په دوبۍ کې ترسره کیږي چې له 25 هیوادونو به اتیا لوبغاړي پکې ګډون وکړي. د فوټبال د جنوبي آسیا په سیالیو کې د ګډون په هدف د نجونو د فوټبال ملي ټیم چمتووالی روان دی. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د نجونو د څنګ مسول صبور ولیزاده ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم به په دویم ګروپ کې له هندوستان او بنگلاديش سره سیالي وکړي. د خاغلی ولیزاده په خبره په دغو سیالیو کې به د جنوبي هیوادونو لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به په هندوستان کې د ډسمبر پر 28مه نیټه پیل او 15 ورځې به دوام وکړي. د افغانستان د موتای سیالیو لوبغاړي د دغه رښتې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په هدف روسیې ته ولاړل. د دغه فدراسیون د نشراتو مسول علي ظفر عاطفي ازادي راډیو ته ویل چې په دغه سیالیو کې د ګډون په هدف له افغانستان څخه و لوبغاړي یو روزونکی او یو هیئت یاد هیواد ته ولاړل. د خغلی عاطفي په خبره په دغه نړیوالو سیالیو کې به له 24 هیوادونو څخه لوبغاړي ګډون وکړي. د یادونې وړ ده چې دغه سیالۍ به د نومبر په 28مه پیل او د همدې میاشتې تر 28مې نیټې به دوام وکړي. د خبرونو پای.
د افغانستان د کرکټ بورډ مسؤلین وایي چې یو شمېر مهمې سیالۍ په مخ کې لري. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان د کرکټ بورډ وکړای شول چې د ملي ټیم لپاره یو شمېر سیالۍ په بهر کې چمتو کړي. له ښاغلي فرید هوتک سره مې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د راتلونکو سیالیو او ترڅنګ د نولس کلونو لوبغاړو د چمتووالي په اړه مرکه کړې او په سر کې مې د کرکټ د ملي ټیم د راتلونکو سیالیو په اړه ورڅخه پوښتلې دي. نومړی ویل
ککړ صاحب د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پراتونکو مهمې لوبې په مخ کې لري. عربي متحده امارات ته هم سفر شته چې هلته به د ټولو ډلو سره لوبې ترسره کړي. دغې پکړه موږ به تاسو ته خبر پاڼه در واستوو چې کله د پریکړې وروسته شوې. وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله په 2018 کال کې ایرلینډ سره لوبې لري چې دا لوبې هم ډېرې مهمې دي. د دغه لوبو کوربتوب به د افغانستان په غاړه وي، په هندوستان کې ترسره کیږي. د 2018 کال په مارچ میاشت کې پلان شوی دی او همداشانې بیا د دې ترڅنګ د افغانستان کرکټ ملي لوبډله به د ویسټ انډیز ملي لوبډله سره خپلې لوبې ترسره کړي چې هغه د هغو لوبو کوربتوب به د افغانستان په غاړه وي.
څنګه دغه سړي لپاره افغان لوبغاړو د آمادګۍ په اړه کرت وست چې داسې آمادګۍ ورته نیولې، چمتووالی ورته نیولې او که څنګه؟
په روان کال کې به افغان کرکټ ملي لوبډله چې عربي متحده امارات ته ځي هلته خپلې لوبې ترسره کوي. دغه لوبې هم مهمه دي، دا هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی کېږي او همدا ډول درته ویلی شبه چې اوس د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې شاوخوا یوولس لوبغاړي فزیکل فټنس باندې کار کوي. دوی تقریبا د یوې میاشتې په دې خواته په دغه برخه باندې کار روان کړی ده او د جیسن د روزنې لاندې به تاسو هم چې په لوبغاړو کې الحمدلله ډېر ښه مثبت تغیرات راغلي دي او تر څو چې دغه لوبې شروع کیږي انشاءالله لوبغاړي به نور هم چمتو اوسي. خو اوس مهال ملي لوبغاړي په څلور ورځنیو لوبو کې بوخت دي چې د افغانستان د کورنۍ کرکټ سیالۍ دي. دغه د الکوزیا پادشاه ابدالي څلور ورځنۍ لوبې چې دي د سمودرې په دې خوا په کابل، ننګرهار او خوست کې شروع شوې دي. په دې کې افغان ملي لوبغاړي لوبېږي، د هم د لوبغاړو لپاره یو ښه چمتووالی ده.
جناب هوتک صاحب، کراسو د نورس کلونو ملي لوبډلې ته د دوی سیالي، د دوی تمرینات څنګه روان دي؟ د دوی تمریناتي سیالي څنګه روان دي؟
د افغانستان نولس کلن لوبډله د افغانستان کرکټ بورډ هندوستان ته استولې ده او په هندوستان کې تمرینات ترسره کوي. دغه تمرینات به شاوخوا د یوې میاشتې لپاره اوسي چې په دې کې به شپږ تمریناتي لوبې د بیلابیلو لوبډلو سره ولري چې تر دا مهاله دوه لوبې ترسره کړي دي او لوبغاړي ښه لوبغاړي دي، چمتو دي. د یو میاشت تمریناتي کمپ وروسته به افغان نولس کلن لوبډله سریلانکا ته ولاړه شي او په سریلانکا کې به په ایشیا کپ سیالیو کې دا ټول لوبډله ترمنځ ګډون وکړي.
کور مودان ژوندی
اوسئ.
محترم اوریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د لغمان ولایت د مرکزی ټیم له لوبغاړي زبیر غبار له ورزشي ژوند څخه خبر شي.
زمانم زبیر احمد غبار او د لغمان ولایت د مرکز وسودین کېما او فل حال د ننګرهار د پانتون د عامه ادارې او پالیسي په ځای د دریم کار محصل هم ما موافقت راز ممدا چې زه همیشه حس او کوخ کوم ځان یو موقف او هدف تر اوسه کوخ ډیر زیات جالب خاطر خوند ده، لکه جالب خاطر یو مهم ده چې لکه دغه زمنګ د سی کلاس چې په شروع کېده نو اساس پښتنه کوي تاسو څو شته چې 13 وای کله وای چې ځان ورسره وغورځي نو الکان جګنو شل وخت استاد ما د زبیر راځه چې جوړ شوم ته په واچو د ټوب وهلو سره د درې ملاقات مې وهل په دغه کله کار ډیر په خنده او تشویق شو نو دغه جالب خاطره وځمه.
د لوبله میدان سپورتي خبرونه محترم اوریدونکو، د کابل شهر دوه اوسیدونکو خالد احمد او منیر احمد د کرکټ ملي ټیم دوه لوبغاړو محمد نبی ساحل او شهزاد محمدی په اړه چې په نړیواله سیالۍ کې لوبېدلی داسې نظر لري.
د افغان ملي لوبډلې لوبغاړي لکه څنګه چې موږ معلومات لرو شهزاد محمدی او همدارنګه نبی ساحل په دغه لوبه کې خصل شوی دی. دا زمونږ استادو لپاره، زمونږ د ملک لپاره یو ډیره لویه فایده او لویه ګټه ده، ځکه چې دوی ټیمونو کې لوبېږي په دې نړیوال سطح باندې. دا یو تجربه ده چې قسمه قسم تجربې راوړلی شي د نورو لوبغاړو ته په هر لوبه کې، په هر میچ کې، په هر اوور کې، په هر بیټنګ، هر اننګز کې. نو دوی کولای شي چې یو تجربه لاسته راوړي. نو دا تجربه به دې چې کله دلته راشي نو خپل نورو لوبغاړو سره دغه تجربه شریکول شي چې دا ټیم دونه منفي اړخونه لري، دونه مثبت اړخونه لري. دغه ټول یو معلومات یو خو لاسته راوړنه ده چې زمونږ استادو لوبغاړي په دغه جګ جو ساتو لوبي.
دا د افغانستان لپاره ډیره مفید او ډیره ګټوره تمامېږي، ځکه چې د افغانان هر ځای ته چلل شي که هر ملک ته لړ شي د افغانستان لپاره ډیره ښه پدې ده چې افغانستان لوبغاړي د نور لوبغاړو لپاره یو تجربه راوړي او بل دوی ورسره پرمخ ځي، ګټه ته اخلي. نور لکه کم ټیمونه سره دوی لوبېږي د هغې طریقې ته کومه طریقو باندې چې هغې لوبه کوي هغې له هغه لاندې کوي او افغانستان په ټوله نړۍ کې لکه کوم ځای کې چې د افغانستان ټیم لوبېږي نو د افغانستان نوم سر لوړی کوي.
محمد نبی ساحل او شهزاد محمدی وکړای شول چې د خپل ټیمونو لپاره د میدان غوړ لوبغاړي شي. د غوړ لوبغاړي 500 ډالریز جایزه هم په لاس راوړه. محترم اوردونکو، آیسته آیسته رالو د خبرونی ورستی شیبوته د دیونی ورزشی خبرونه مهم دومره و تربیه چیز سباون کاکر ستاسو درانه حضور ته حاضریرم. د خدای پامان.
کور کلی جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو اوردونکو سلامونه. د کور کلی په نننې خبرونه کې مو زه فرشتہ مرسل ارکلای کوم. هغه مطالبه مو ات می اوریدلې وی چې وای زور می پتا نرسي مړه بدی پښو کړم. په اکثره کورونو کې چې د کورنۍ مشران په نور مسایل اوغسوي بیا خپل غوسه په ماشومان سره وي. آیا دا ستوک مو لیدلی او د دې کار په پایلو پیګی؟ نن ام د موضوع څیرو له ازادي راډیو سره وسی. قدر من دوستانو، ماشوم چې د معصومیت ترڅنګ یو بې وسه موجود دی په ځینو کورنیو کې خشونت سره کیږي. وهی رټی ان تر دې چې کله ای بکړي کورنۍ دلیل دی غو شوخی ورانکاری او د مشرانو خبرې نه منلخی. خو ځینې مشران چې بیا په خپلو کې سره قهر وي غوسه په ماشوم سره وي. سی کارکونکي او روانشناسان د ماشوم وهل کپار ډول وي منع کوي. وایي که چیرې ماشوم تر نیوه کې لاندې وي هغه د نورو محکومول زده کوي. که ماشوم په ویره کې ژوند وکړي بې جرأته او مړاوي لویږي. خو که چیرې ماشوم په دوستۍ او ملګرتیا کې رالوی شي هغه د زده کوي چې نړۍ د ژوند لپاره یو ښایسته ځای دی. خپل ټول اهداف مثبت ټکی او د مثبتو اهدافو په رڼا کې بریالی پر وړاندې ځي. په پیل کې دغو کسانو خبرې اورو چې وایي غوسه په بله موضوع وي زړه په ماشوم یخوي.
خدا خود چې کیسه وچ دای راغی له بل خیمه نه راغی د مو خیمه ته چې مو خیمه ته راغی بس هلته د اخر خاخه په راغله مغه الله سره وې بوت صافی لري وای بس وس هغه مو خوخه بس مسی ته بیخی ورګوریم نه د سیم نه ورته پوي شي ورته را سیم ورته وې زب مورته دی ولارس ته په سورې د ک بس اتر اخر تر سلیتو په چ په سورې
دا خبر را کدی منګه کور کې مستنو دا لکه د سی خپل خز جنگ وکینو سی خپل جنگ وکي خپل ماشوم بوزي دا خپل ماشوم بوز ا سر خپل ماشومان سره وخی خپل لګه کار کینه یا
خسر دا خوشو دا وای یو ګلاس کوم سی وا او بو تک چپای سی وای دا وال د سیسو دا بیا بیت خپل زوی وهی په دغه پایګ او بو باندې د سی وحال کله دا کته دومره د سارو ګردانو ټول په پای باندې تغمه تغمه ده.
مشکل ته دا چې انګور خپل په کور کې تنګي نورې په چا باندې وسنه کیږي خپل ماشوم وای یا خسر نه پتنګ یا لور نه پتنګ یا خپل خاوند نه پتنګ دا یو مشکل ده. په دې باندې خپل غوسه سره کې دي غریب خپل وخت لري ماشوم دا وهل اصلا خنه دي کچیر ته پښتو دی وایم پروانه ساو کسر دی وین نه غو آینده خرابي مزغې کمزوري کې نور غوند عمر لستون سره مخ کی.
که ماشومان وهل شي یو لوی تاوان چې غوی تاړوي د کوچونی ای بی کې دلی د کابل په کارتیناب کې لیوی داسې مور سره غږیدلی چې وایي دا اورندار دواړه کله چې په کوم شي غوسوي نو بیا ماشومان وهي. هغه د خپل ورور د لور کیسه کوي چې اوس له ډیرو وهلو عصبي ناروغي ورته پیدا شوي.
تو ماشومان داری؟
اوز ماشالله اشبهو اتا ماشومان لرم.
اتا ماشومان لری؟ چنگ کم وقتی بکم بلا مسلا غصای بیا خودی خپل بچی نوهی؟
و هم خو کلا کلا دست کور دی کنه زما عصاب چه تا آرام دی وطن زمونگا سمن دی کنه دید پاره لک لک چه عصاب می خرابی ماشوم و هم
نو فکر که چه کلا ماشوم وحی بیا وطن جوری گی؟
نه وطن خراب دی 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 پاره زمونگا وضعیت خنه دی لار خنه دی زمون خلق خنه دی کنه با دی دی پاره جگر خون که ما خام زو کور تا کور که آماز دیگر جگر خون که گی بیا ماشوم وقت کنه
به چی و هی لاز لخته
نه لاز لخته خم ماشوم وقت دیگی از ما اراندار دیر وقتی خپل باشم دستی وقتی چی وایم چی مرکی گی
ولی وحی
هم دستی اصاب خراب دی ولی نمپویکم
چی تاثر جنجالا که بخپل بچی وحی؟
نه مون سرخنه دی کنه بیل جدا دی خیلی
ولی بچی وحی؟
چیزو گور چی دستی ماشون وقتی چی مرکی گی
چی تا ملمانه ورسی بیا خپل بچی وحی؟
آه خپل بچی وحی زمان مالی وحی وای وای شوخی کیگی شیطانی کی خوای و خیر ماشوم دی کنه خیر دی چه شوخی کی کنه
بهت نه ورنه خلاصه
خلاصم به زما قصه دی راز زم وخم خلاص باندې یو دو دا خو چ وخی غلخ تا باندې سیم باندې وای دی وینا و ګورم به زما ز رسر
برختی وینې په بادی
نه دا سیده کیگی د سی وخی چ از وینا بتر کوي کنه
اتروسه کوم شوم د سی وهاله چې غایبی سی
او ولی نه یاد اف وهاله او د غلاس متکلی
اوس بیا لغه ورسته بیا خپل بچی ما سی وهی
نه اوس لکه خوشوي ده زما مور قار کلی ده د دې زما ورورم قارو کلا بیا خوشوي ده اوس مونږ وایل ول بس خوشوي ده
تاسو په نظر د ما شوم وهل ام اوس ام پراتون کی کوم به تاثیر په باندې کوي
ډیر بد هغه کی هغه چې واخله د اوس لک حساب خراب شوه دی هغه
دی بنداری دی ته دی ماشوم
نه نه ماشوم لور ام دی کنه جنې دی هغه حساب خراب شوه دی
لوهلو نه
او دی راخی کنه په سر کې واخی په شخه کې واخی په کمر کې واخی و ما واخه دسی
اوس لور عصبی تکلیف پیدا کړی
عصبی تکلیف پیدا
مثلا څنګه تاسو پیږی چې
خپل سره قصه کوي خپل سره غږ واخی خپل سره
دا ماشوم اوس څه کول نه ده
اوه
وکاله نه ده اصابي نورمال ندي
نه
دی وهلو لیلا
وهلو ده کنه خنه دې کوم شوم واخی سوک
زین نارینه هم کله چی بیرون په کوم څه غوسه شي به چې کوټه راشي مشمان وهی خو د لغمان اوسیدونکو شریف الله احمد زای بیا وای که څومره هم ستړی یا په قهر وي په مشمانو لاس نه پورته کوي ځکه هغه په زیان پوهیږي
په خپل کسو شخصي تجربه درته هم ځکه کله کوټه لارته دي ما درې اولاد دي نو چا خبره څوک راته په وګو باندې ناشته او څوک را سره و شوخي کې څوک را سره بل شوخي کې ځکه باندې هر څومره خستایم کار څومره په غوسه خو څوک کوټه لارته د ماشومان شوخي دا وګورم بیخي هغه ذهني ارامتیا راته کې د ماشوم اهل سره خو زه بیخي په قطعي صورت باندې مخالف يم ځکه هغه د حضرت عمر رضی الله عنه یو واقعې په کتابونو کې راغلي هغه یو کس د امیر په صفات باندې ولایت تلې کله چې دا کس راغی حضرت عمر رضی الله عنه تخپل مسای و راغی دا ور سره کیناست حضرت عمر رضی الله عنه دی والی ته نصیحت هم کو په زمن کې د مسجد ته خپل مینم ورکوله و دی والی ورته ویل چې زه خو چې کور ته نه نوزم چې ماته بچان نه نږدې سي چپیړه ورکم وې سړم و ایغه فرمان ورکړ و بیرته دی والی ته ویل چې دا فرمان دې بیرته راکه ا فرمان و بیرته زین واخست او ورته ویل چې ته خپل بچی باندې رحم نه کې ته په بل چا باندې سره هم وکې نو اماغه چې هغه کس له ولایت نه لري ولایت امیر ټاکل دا بیخی د اسلام نه مخالف کرده
د اسلام نظر هم د ماشومان وهل منه دي هغه هم بیا داسې وهل چې ځینې مشران له نورو سره په قهر وي بیا یې قصد له ماشومان اخلي د علومو اکاډمۍ د دینی برخې علمي غړی نورالله کوثر په دې هکله وایي
ماشوم په ټولو قوانینو کې په ټولو عرفونو کې مکاتبو کې او د نړۍ په انسانانو کې ماشوم یو معصوم او پاک او له ضرر نه بچ موجود ده پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چا چې زموږ ماشومانو رحم ونه کړي د مشرانو عزت ونه کړي دا لمونږ نه ده خوشنۍ سره په ځینو کورنۍ کې داسې لیدل کېږي چې ماشومانو باندې غواړي خپل غوسه سړه کړي او یا بل چانه انتقام واخلي د ماشوم په وهلو سره ځینې میندې مور پلار ته زور ورخي او ماشوم وهي او یا پلار مور ته خپل زور ورخي او ماشوم وهي په دې کې ماشوم قرباني کیږي د اسلام له نظر یو ناوړه عمل ده حرام عمل ناروا او له دې نه بیا پرمختللی ګناه یا ډېره ستره ګناه دا ده چې ځینې ځایونو کې د مشرانو انتقام له ماشومانو نه اخیستل کیږي حتی ماشومان اختطاف کیږي د حرابې له جزر راځي او د دې سزا په اسلام کې تعزیري قتل ده شریعت کې د تعزیر او سزا مورکل کیږي حتی مور پلار ته که چېرته داسې ماشوم ووهل سي شریعت له لحاظه تعزیري جزا سته اسلامي محکمه کولی شي چې هغه مور پلار ته چې خپل اولاد ده بیګانه لا پرېږده خپل مور پلار ته که چېرته ماشوم ته ضرر واسیب ورسیږي د هغې تعزیري انتقام ترینه حکومت واخلي
دا چې رواني پلاوه د ماشومان وهل په غو څومره بد غیزی کوي د ماشوم د ارواپوهنې استاد ظاهر شمس مو پوښتلی.
مثلا هغوی ښه وده نسي کولی، د ټولنیز فعالیتونه د خلکو سره د روابط کنه شه ساتلی، مثلا د دوی پر زده کړه باندې تاثیر کوي، دوی پر جرأت باندې تاثیر کوي، او کله کله د قهر یا د خشونت داسې حالتونه رامنځته کوي چې کېدی شي ماشوم بد وټکول سي، ځای مات سي، د هغوی مثلا په سر باندې داسې تاوان ورسیږي.
ظاهر شمس وایي چې خشونت په خشونت نه حل کیږي، که ځینې میندې او پلرونه فکر کوي چې د ماشوم په وهلو به د کورنۍ نور غړي وځوروي، دا مناسب کار نه دی. دوی په دې کار سره خپل اولادونه داسې ځپي چې بیا به ټول عمر هم جبران نشي کړی.
هغه مشکلات لا زیاتوي کمی نه، ځکه چې هغوی خو په دې موضوعات باندې لا پخاریږي. مثلا یو ماشوم چې په کور کې خود ټولو سره روابط لري، که د یو چا زوی دی، د بل چا لمسی بی، د بل چا وراره بی، یعنی د دوی هغه شخړې چې دوی فکر کوي چې په دا باندې زه یې حلوم هغه لا زیاتیږي، او اساسا دوی داسې فکر نه کوي چې مثلا زه په دا کار باندې دا مشکل حلوم، دوی داسې فکر کوي چې زه ځواب ورته ورکوم. مثلا د هغوی په بد چلند باندې یو بد رویه ورسره کیږي، کله کله دا قهر کنترول نه وځي. دوی به یو وخت یا د دوی ماشومان به ورته متوجه سي، یا دوی په خپله چې هغه وخت به د دوی پښیمانۍ ته هیڅ ګټه ونه کړي، چې دوی باید د حوصلې نه کار واخلي، کورنۍ ته قناعت ورکړي ترڅو د شخړې پر ښه توګه باندې حل شي. باید داسې یو چار چلند په کور کې وسي چې د دوی په ژوند باندې ښه اغیزه وکړي، او که ښه اغیزه نه کوي بد اغیزه خو نه کوي.
ساعت 3 بعد